بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترمو اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه کې درته هرکلی وایو. عزیزانو، په دې خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 9 د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک 13 او د 2025 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې بنن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې د هر ډول تیری د خطرناکو پایلو په هکله امریکې ته د ایران د خبرداري په هکله سیاسي تبصره اورېدلی شي. ورپسې به هنداره پروګرام واورئ چې نن په هنداره کې په افغانستان کې د ځوانانو د وضعیت څېړنه کوو او پکې میلمانه دي لیکوال او شنانده یار محمد شینواری صاحب او همداشان فقیر محمد فقیر زی صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم د فلسطینیانو د وژلې په هکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د بشري حقوقو په شورا کې د لویدیز په مداخله غواړي کړنلارې نیوکه وکړه. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان طالبانو ته ګواښ کړی دی. افغانستان کې د پانګونې په موخه دغه هیواد ته د قزاقستان او ازبکستان استازو سفر کړی او یمن د امریکې په جنگي بیړې باندې په 4 ځل حمله کړې ده. درمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. نن چهارشنبه د کب 9 نیټه د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدو کلیزه ده. د ایران په کال هنداره کې د کب د میاشتې وروستۍ ورځ د تیلو د صنعت د ملي کېدو ورځ نومولی شوې ده. په داسې یو ورځ په ټول ایران کې د تیلو د صنعت د ملي کېدو یوازنۍ ماده د ایران د پارلمان لخوا تصویب شوه او تر استعمار او استثمار لاندې د ایران د ولس له حقوقو د دفاع په لړ کې یو تاریخي اقدام ثبت شو. 4 کاله مخکې په داسې یو ورځ د ایران په سیاسي تاریخ کې د بدلانه پیچومې رامنځته شو. د ایران د تیلو د صنعت ملي کېدل یو سخت او له ننګونو ډک تاریخي خوځښت او مبارزه وه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران دایمي استازي او سفیر د بشري حقوقو د شورا له لارو چارو څخه د ناوړه استفادې په وجه په ځینو لویدیځو هیوادونو باندې په سختې نیوکې سره ټینګار وکړ چې دغه هیوادونه د فلسطین د کړکیچ په شمول د بشري حقوقو په بنیادي مسائلو باندې په سترګو پټولو سره د ایران خلاف د بشري حقوقو د شورا د سیاسي کولو په لټه کې دي. علی بحرینی پرون د بشری حقوقو د شورا د تعاملی خبرو اترو په غونډه کې په خپل وینا کې په هغه هیوادونو باندې سختنی وکړه چې په ایران کې د بشری حقوقو د حالت د سیړنې لپاره لاره هواره کړې ده. هغه څرګنده کړه د خندون کې ډراما هغه وخت لاس پکاوي کوونکې کیږي چې کله وینو چې اصلي لوبغاړي جرمني او انګلستان دي، هغه هیوادونه چې خپل د بشری حقوقو د خلاف ورزي توره مخینه لري. په 13 میاشتو کې چې د فلسطین د خلکو خلاف د اسرایلو جنایتونه اوج ته رسیدلي وو، د غدواړو هیوادونو نه یوازې د یادو جنایتونو د بندولو لپاره هیڅ ونه کړل، بلکې له صهیونیستي رژیمه یې خپل مالی پوځي او سیاسي ملاتړ سره د هغه د جنایتونو شریک ګڼل کیږي او باید انساني ضمیر ته ځواب ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي د ایران ضد پریکړه لیک په وړاندې کولو کې د دغو هیوادونو رول ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د دغه پریکړه لیک بنسټګر خپل د ایران د خلکو د بشري حقوقو اصلي خلاف ورزي کوونکي دي. هغوی یا خو د یو اړخیزو او غیر قانوني بندیزونو په لګولو سره خپلو اقتصادي، اجتماعي او کلتوري حقوقو ته د ایرانیانو د رسیدو مخنیوي کړي او یا د زیات نه زیات دباو د سیاستونو په اجرا کولو سره د ایران د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د ترقی حق په خطر کې اچولی دی. د ایران د اسلامي شورا مشر د نوروز د لرغونی جشن په مناسبت د تمدني ساحې په هیوادونو کې خپلو سیالانو ته د مبارکۍ په ویلو سره لیکلي، د زرګونو کلونو زوړ نوروز دود د سیمې د هیوادونو د یووالي او ګډو نظریاتو نښه ده. نوروز یو لرغونی جشن دی چې ایرانی جړلې لري او د نوي لمریز کال په پیل کې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ایرنا په حواله پارس ټوډې لیکلی چې د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن چهارشنبه د نوروز تمدني سیمې په هیوادونو لکه د ترکیې، آذربایجان جمهوریت، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق او هند کې خپلو همرتبه او ته په جلا جلا پیغامونو کې د 1404 هجری لمریز کال د نوروز د لرغونی اختر در رسیدو مبارکي وویل. د ایران د اسلامي شورا د مشر د پیغام متن داسې دی: زه غواړم د نوروز د لرغونی جشن په مناسبت تاسو ته، د پارلمان غړو ته، حکومت ته او تاسو د هیواد ټولو خلکو ته خپل صمیمانه مبارکي وړاندې کوم. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ کړی چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د تعقیب لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د فارس خبری اژانس په لیکنه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې وسلوالو ډلو په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې که اړتیا وي نو دوی به په افغانستان کې دننه اقدام وکړي. له دې مخکې د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې په ځینو برخو بریدونه کړي وو چې د طالبانو له سختو غبرګون سره مخامخ شول. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ویلي چې افغانستان د پاکستان دښمن نه دی او اسلام آباد باید د خپل ګاونډي هیواد سره له شخړې ډډه وکړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه نوې څرګندونې کړې دي. هغه وویل چې افغانستان د پاکستان دښمن نه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ خړه باید نوره زیاته نشي. عمران خان مخکې هم ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې یوازنۍ حل لاره د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې او مذاکره ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست مولا هدایت الله بدری په خپل دفتر کې د قزاقستان او ازبکستان هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. له کابل زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان وایي چې د دغه وزارت سرپرست هدایت الله بدری په کابل کې له یو شمېر قزاقستاني ډیپلوماټانو سره کتلي دي. د هغه په وینا په دغه کتنه کې د قزاقستان ډیپلوماټانو د افغانستان د سوربو، ګازو او تیلو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. همداراز په دغه لیدنه کې قزاقستاني ډیپلوماټانو زیاته کړې چې د قزاقستاني او تخنیکي ټیم به راتلونکي میاشت افغانستان ته سفر وکړي. همداراز د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ازبکستان هیواد د جیولوجي او قانونو وزارت له پلاوي سره هم کتلي دي. په دغه کتنه کې د ازبکستان د جیولوجي او قانونو وزارت د بهرنیو عملیاتي چارو صلاحکار بهزاد مرمودوف ویلي چې دوی به د قانونو د سروې، اکتشاف، استخراج او د منرالونو د پروسس په برخو کې ګډ کار او همکاري وکړي. په دغه ناسته کې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست ویلي چې هڅه کوي د ملي او نړیوالو پانګوالو لپاره د قانونو په برخه کې د پانګونې لا زیاته زمینه برابر کړي. د یمن پوز ویلی چې د امریکای جنگی بیړۍ یو ځل بیا وشته ده. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند بریډ جنرال یحیی سری نن سهار وویل چې دغه هیواد پوز یو ځل بیا د کروز توغندیو او بی پیلټ الوتکو په واسطه د امریکای د الوتکو لیږدونکي بیړۍ یو ایس ایس هیری ټرومن او یو شمیر امریکایي جنگی کشتۍ په نښه کړي دي. یحیی سری زیاته کړه د یمن پوز د دې هیواد خلاف د پراخو هوایی بریدونو د ترسره کولو لپاره د چمتووالي په موخه په سره سمندر کې د دښمنانه حرکتونو له لیدلو وروسته ګډ پوځي عملیات تنظیم کړل. په ټرومن جنگی بیړۍ باندې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې دا د یمن څلورمه حمله ده. د المیادین د رپورټ له مخې په یمن باندې د امریکای تیریګر بریدونه چې د یکشنبې له سهاره پیل شوي په تیرو ساعتونو کې سعده او الهدیده ته محدود شوی دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان همداشان ټینګار وکړ چې د امریکای تیری یمن د فلسطین د خلکو په وړاندې په خپلو دینی اخلاقي او انساني دندو باندې له عمل کولو نشي منع کولی. هغه تاکید وکړ چې په غزې باندې د تیری او د دغې سیمې د محاصرې تر ختمېدو پورې به د صهیونیستي رژیم خلاف د یمن پوځي عملیات جاری وي. په داسې حال کې چې د اسرایلو پوځ د غزې په مختلفو سیمو خپلو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی، نړیوالې ټولنې د تاوتریخوالي د زیاتولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پارس ټوډی د رپورټ له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د غزې د بې دفاع خلکو په وړاندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو نوې لړۍ او د څو سوو فلسطیني ملکي وګړو وژله چې پکې بې ګناه ښځې او ماشومان هم شامل دي په کلکه وغندله. عرب ټولنې هم د بریدونه په سختو ټکو وغندل او د نړیوالې ټولنې څخه د رژیم د تیری د بندولو لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونو ته په غبرګون کې هغه په کلکه وغندل او ټینګار یې وکړ چې د غزې په وړاندې د نیواګر رژیم دوامداره یرغل د منلو وړ نه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم یوه اعلامیه کې د غزې په ترانګه کې د صهیونیستي رژیم د بریدونو بیا پیل په سختو ټکو وغندب. اخوا د عراق د بهرنیو چارو وزارت هم په غزه کې د بې دفاع ملکي وګړو په وړاندې د اسرایلي رژیم لخوا نوي وحشیانه پوځي بریدونه په سختو ټکو غندلي او ټینګار یې کړی چې دا تیریګر اقدامات له نړیوالو بشري قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. اردن، ترکیه او مصر هم دغه بریدونه غندلی دي. یونیسف هم یو اعلامیه خپره کړې او ټینګار یې کړی چې په غزه کې د ماشومانو وضعیت غمیزناک دی. له دې مخکې پاکستان او افغانستان هم په غزې باندې د اسرایلو د بریدونو دوباره پیلېدل په کلکه غندلی وو. د صهیونیستي رژیم پوځ له پرون سهار څخه په غزې تلانګې باندې خپل پوځي تیری یو ځل بیا پیل کړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره د هر ډول تیری د خطرناکو پایلو په حق له امریکې ته د ایران د خبرداري په حق له دنو پام ورته وکړي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي امیر سعید ایروانی د دوشنبې په ورځ په یو لیک کې امنیت شورا ته خبرداري ورکړه چې د امریکې هر ډول تیریګر اقدام به ناوړه پایلې ولري. دا لیک د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو جګپوړو امریکایي امنیتي او پوځي چارواکو لخوا د ایران په وړاندې د وروستیو تکراری ګواښونو وروسته امنیت شورا ته سپارل شوی دی. په یمن کې د انصار الله په مرکزونو له بمباری وروسته د امریکای ولسمشر خبرداري ورکړه چې د هر ډول غچ اخیستونکو اقدام په صورت کې به ایران مسؤل وګڼي. ډونالډ ټرمپ په سوشل ټروت کې لیکلي، له دې شیبې څخه د حوثیانو لخوا هر ډول ډز به د ایران په مشرۍ د وسلو لخوا شوی ګڼل کیږي او ایران به مسؤل وګڼل شي او له پایلو سره به مخامخ شي او دا پایلې به ډېرې خطرناکې وي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی کارولین لیویټ د ډونالد ټرمپ د رسمي بیان له لوستلو وروسته چې پکې ویلي وو چې د حوثیانو ټول بریدونه په مستقیم ډول له ایران سره تړاو لري او د دې ډلې لخوا هر ډول ډزې به د تهران لخوا یو عمل وګڼل شي ټینګار وکړ چې غوره د ټرمپ جدي او سیریس واخیسته شي او هغه د پخوانی ولسمشر په شان نه دی. د ټرمپ ادارې نورو جګپوړو امنیتي او پوځي چارواکو هم ورته دریز غوره کړی دی او ایران ته د پوځي برید ګواښ کړی دی. د مثال په توګه د امریکې دفاع وزیر په یمن باندې د امریکې له هوایي برید وروسته چې لسګونه ملکي وګړي یې شهیدان کړل په خپله ړومبنۍ وینا کې ادعا وکړه د ځواک او طاقت له لارې د سولې دوره بیرته راګرځېدلې ده. ټرمپ باید په خپل لومړی حکومت کې د اوباما ادارې له کمزورۍ او داعش سره مقابله کړې وي. اوس هغه باید د بایډن د کمزوري میراث سره مخامخ وي. هغه ادعا وکړه د بریدونه یو سرغند پیغام منتقلوي. ایران ته زموږ پیغام هم دا دی چې د حوثیانو ملاتړ باید بند کړي که نه نو موږ به تاسو د حوثیانو د کړنو مسؤول وګڼو او هیڅ نرمي به ونه کړو. دا د بایډن حکومت نه دی. زموږ بریدونه به تر هغه دوام وکړي تر څو چې زموږ په کشتیو باندې د دوی بریدونه دوام لري. ایران هم باید په دې شخړه کې ښکیل نشي. د امریکې د ملي امنیت سلاحکار هم د یکشنبې په ورځ د امریکې له ای بی سی شبکې سره په یوه مرکه کې د ایران په وړاندې د ټرمپ څرګندونې او ګواښونه تکرار کړل. په دې مرکه کې هغه د ایران په وړاندې د امریکې د پوځي ګواښونو او د مستقیم پوځي اقدام د امکان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په غلیمانه څرګندونو کې ادعا وکړه ټول انتخابونه په میز پراته دي خو ایران باید د ولسمشر خبرې په بشپړه توګه واوري. له حوثیانو، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو د ایران د ملاتړ کچه د منلو وړ نه ده. د ګواښونکو بیانونو د لړۍ له امله د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په یو لیک کې د دې خطرناک وضعیت د دوام او د هغې د ناوړو پایلو په اړه جدي خبرداری ورکړی دی. په دې اړه په ملګرو ملتو کې د ایران استازي امیر سعید ایروانی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په لیږل شوي لیک کې ویلي زموږ د حکومت د لارښوونو په تعقیب او د 2015 کال د فروری د 11 نیټې د لیک په دوام کې زه غواړم د امریکې د ولسمشر په ګډون د دغه هیواد د حکومت د جګپوړو چارواکو د وروستیو دښمنانه څرګندونو په اړه خپله ژوره اندېښنه او کلکه غندنه څرګنده کړم. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د امریکې په یو بې وسه اقدام کې د یمن په وړاندې د خپلو تیریو او جنګي جرمونو د غیر قانوني توجیه کولو هڅه کړې او د ایران په اسلامي جمهوریت یې د بې بنسټه تورونو په لګولو سره په ښکاره ډول د ایران خلاف د زور کارولو ګواښ کړی دی. دا پارونکي ادبیات د نړیوال قانون د بنسټیزو اصولو او د ملګرو ملتو د منشور په ځانګړې توګه د هغه د دویم بند څلورمې مادې چې د خپلواک دولتونو په وړاندې ګواښ یا د ځواک کارول منع کوي ښکاره سرغړونه ده. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه خوښه شي وي. دوستانو په دوام کې هنداره پروګرام ته غوښ شي.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ کوم لارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو تر نور دونکو سلامونه وخت مو په خیر زات او راغونډه یم او تاسو هیندره خبرونه اورئ. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نفوسو اکثریت ځوانان جوړوي. د شمیرو لمخې د هیواد شاوخوا 35% وګړي د 25 کلونو څخه کم عمر لري چې دا په خپل یو لوی پانګه او هم یو لوی رنګونه ده. خو له بده مرغه د تیرو څلور لسیزو جګړو، اقتصادي ستونزو، بې ثباتۍ او ټولنیزو محدودیتونو د ځوانانو وضعیت داسې کړکېچن کړی چې دوی نه یوازې د خپل استعدادونو د وړتیا د ودې لپاره مناسب چاپېریال نه لري، بلکې په ورځني ژوند کې هم بلا بیلو سن سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزه د زده کړو کارموندنې نشتوالی دی. د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته د نجونو پر مخ د منځني او لوړو زده کړو دروازې تړل شوي، چې دا کار د یوې لویې برخې ځوانانو راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. سربیره پر دې د هلکانو لپاره هم د کیفیت لرونکو زده کړو او مسلکي روزنې امکانات خورا کم شوي دي. د اقتصادي وضعیت خرابوالی او بهرنیو مرستو کمیدو سره د کارموندنې فرصتونه هم ورځ تر بلې کمیږي، چې له امله ډیری ځوانان یا بیکاره دي او یا هم د ژوندانه د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره درانه او کم معاشه کارونه کوي. بل لوی خنډ د امنیت او رواني ناروغیو ستونزې دي. د اوږدو جګړو او بې ثباتیو پایلې داسې دي چې ډیری ځوانان له رواني فشارونو، اضطراب او افسردګۍ سره مخ دي. د دې تر څنګ د نشه یي توکو او د روږدې کېدو کچه هم مخ پر زیاتېدو ده، په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته ده. دا وجهت د ځوانانو راتلونکی نور هم تیاره کوي. په ورته وخت کې د وروستیو کلونو یو تر ټولو زړه بوږنوونکې پدیده د ځوانانو لویه برخه کډوالي ده. د بېکارۍ نه امنی او محدودیتونو له امله په سلګونو زره ځوانان له هیواد وتلی او یا هم د وتلو په لټه کې دي. د کډوالۍ نه یوازې د هیواد د بشري سرچینو ضایع کېدل دي، بلکې د کورنیو او ټولنې پر جوړښت هم منفي اغیزه کوي. ډیری هغه ځوانان چې په بهر کې پناه اخلي د سختو شرایطو، تبعیض او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې ټولو ستونزو سره 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 افغان ځوانان د خپل هیواد د پرمختګ لپاره یوه لویه هیله او پانګه ده. دوی د لوړې انرژۍ، نوښتګرۍ او بدلون راوستلو وړتیا لري. په تیرو دوه لسیزو کې ډیری ځوانانو د زده کړو، ټکنالوژۍ او مدني فعالیتونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي، خو اوسني محدودیتونو د دې پرمختګ مخه نیولې ده. که دوی ته مناسب فرصتونه او ملاتړ برابر شي، نو دوی کولی شي د هیواد په بیارغونه او سمسورتیا کې ستر رول ولوبوي. د ځوانانو د وضعیت د ښه والي لپاره اړینه ده چې لومړی د زده کړو او کارموندنې په برخه کې پانګونه وشي. د نجونو او هلکانو لپاره د تعلیم او مسلکي روزنې د برابرولو تر څنګ د خصوصي سکتور او نړیوالو مرستو له لارې د کاري فرصتونه رامنځته کول اړین دي. همداراز د رواني روغتیايي پروګرامونو او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه باید په لومړیتوبونو کې وسیږي. د ځوانانو د ونډې او ګډون لپاره باید د بیان ازادي او مدني فعالیتونو ته لاره هواره شي، تر څو دوی وکولای شي په تصمیم نیونکي هم برخه واخلي او د خپل راتلونکي په اړه پر نظرونه شریک کړي. د کډوالۍ د مخنیوي لپاره باید په هیواد کې دننه د ژوند شرایط ښه شي، تر څو ځوانان د تیښتې پر ځای په خپل وطن کې د ژوند کولو او کار کولو هڅونه عمومي. افغان ځوانان د هیواد راتلونکي دي، خو دوی اوسني وضعیت ته په کتو دوی ول نازک پړاو څخه تیریږي. که دوی ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي، نو دا کېدای شي د یو نسل د ځای کېدو او د هیواد لاپسې کړکېچ لامل شي. خو که مناسب پالیسي او عملي ګامونه پورته شي، نو دا ځوانان کولی شي د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ بنسټ جوړ کړي. دا کار د دولت، افغاني او نړیوال ټولنې په ګډو هڅو ممکن دی. خو 1403 کال په افغانستان کې هم د ځوانانو لپاره څه ډول وو، او ځوانانو د 1404 کال لپاره کومې هیلې درلودې؟ په همدې موخه مو د تهران ریډیو هندار خبرونه ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې باستور شو، یوه لنډه دمه لرو. دوستانو ستړي مشي، تاسو هندار خبرون اوري چې په 1403 کال کې افغانستان کې د ځوانانو وضعیت ته مزان کړي کړي. بس کې سره لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شینواری او په افغانستان کې د کلید د خطي زوند د رادیو مسول مدیر هغلی فقیر محمد فقیر زای بلمانه دي. بس له هغلی شینواری سپ څخه پیل کوو. شینواری سپ کور مودان چې بس تر هغلی 1403 کال په افغانستان کې د ځوانانو لپاره څه ډول وو، کومې لاسته راوړنې او کومې ننګونې او ستونزې د دوی پر وړاندې وي؟
په 1403 کال کې که څنګه په افغانستان کې ځوانان د ننګونو سره مخامخ وو، د بیکاری سر ټکاو، د غرض د وطن د فرار کچه هم یو اندازه لرله. ولې له خمرغه په ټوله کې 1403 کال د ځوانانو لپاره ښه په دی و چې د تیرو کلونو پرتله باندې ځوانان د نشه یي توکونه راګرځېدلي وو. حکومت په دې برخه کې جدي مبارزه کړې وه، خرید و فروش منو، دغه راز دوی ته په ورزش برخه کې زمینې سازی وشوي، هم په کور دننه هم بهر. تاسو خبر استه چې په دې برخه کې په بیلابیلو څانګو کې ځوانانو لاسته راوړنې لرلې. د افغانستان بیرغونه رپانده کړي وو، د افغانستان نوم یې ځلولی و. خو ولې په ټوله کې هغه څه چې ځوانانو ژوند جوړ هغه په لویه کچه باندې بیکاري وه، او دغه بیکاري دې حد ته رسېدلې وه چې اکثره ځوانان مجبور وو د وطن نه فرار وکړه، لاړ شي ووځي او قاچاقي لار ته غاړه کېږدي. خو بیا هم د پخوا پرتله باندې په وطن کې مرژوبله نشته، جنګ جګړه درېدلې ده، د ځوانانو وینې بهېدنه ودرېدلې، او د هېواد په هر ګوټ کې امن دی او د ډاډ فضا ده. ځوانان هم کړی شي چې د دغه فرصت نه په استفادې باندې خپلې وړتیاوې وښي، د هېواد په آبادۍ کې، رغونه کې، د خپلو کورنیو په ځان بسینه کې. نو په ټوله کې 1403 کال د افغان ځوانانو لپاره ښه و.
ډیره زیاته مننه هغه لی باز محمد شینواری. فخر زه صاحب تاسو نه هم مننه چې باز ته راغلی. په 1403 کال کې افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څه ډول ارزیابي کوئ تاسو، او ننګونې لاسته راوړنې او ستونزې هم درلودي؟
ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو. د ځوانانو ونډه په 1403 لمریز کال کې بدبختانه باید وایم ټول همداناري وو چې ځوانان د ټولنې د ملاتیر دی، اما دغه د ملاتیر سخت وځپېده. په بدبختانه مونږ کو د ځوانانو د ژوند دغه منځپانګه راوسپړو په بېلابېلو برخو کې دی وځپېده، که سیاسي اړخ راواخلي، اقتصادي اړخ راواخلي، کاري اړخ راواخلي، مثلا فرهنګي اړخ راواخلي، سیاسي اړخ راواخلي، ټولنیز اړخ راواخلي، له بېلابېلو اړخونو افغان ځوانان ناهیلۍ سره مخ شول، ننګونو سره اوس هم مخ دي. نو دا یوه البته هغه څه و چې د منګه د ځوان د ټولنې د ملاتیر بوډ د ملاتیر له داسې یو حالات سره مخ دي. اقتصادي اړخ یې تاسو ته بهتره معلومه ده چې منګ یواز ځوانانو کې ګوري چې افغان ځوانان نارینه نشو یادولی، انجونی هم یادیږي. په دې کې تاسو ویلی شي چې په افغانستان کې پر موسساتو محدودیتونه یا د انجونو پر وړاندې محدودیتونه هغه څه و چې ډېری موسسات له افغانستانه لاړل. هغه بیا د دې لامل شو چې د ځوانانو پر وړاندې د کاري چاپیریال دغه محاوته چې ده را کمزور شي، محدود شي، او ډېری ځوانان بیکاره شول، په کورونو کې ناستل. هغه د دې لامل شو چې د دوی اقتصادي حالات کمزور شوي، دوی له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ شول. تعلیمي ډګر کې تکرار شو، مثلا تاسو ته معلومه ده چې هر ځوان غواړي چې نړیوالو نورې نړۍ نور هیوادونو سره سیالي ولري، په ټکنالوژي کې سیالي ولري، په فرهنګي اړخ کې سیالي ولري، سیاسي اړخ کې سیالي ولري، مثلا په بېلابېلو برخو کې دوی سیالي ولري. بدبختانه افغان ځوانانو باندې د تعلیمي فرصتونو د کمښت البته محدودیتونه دي، لامل شو تعلیمي فرصتونه د دوی پر وړاندې راکم شي. او د نجونو پر وړاندې خو تاسو ته معلومه ده مطلقاً د ښوونځي دروازې تړلې دي، د شپږم نه پورته د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د ښوونیزو البته طبي انسټیټیوټونو دروازې تړلې دي، کاري فرصتونه تړلې دي، که دوی هم محدوده فضا کې دي. نو دا هغه څه دي چې ځوانانو هیلې نیمګړې لا پاتې دي، او دوی هیله مندي چې مثلا راتلونکي ته د دوی دغه نیمګړو هیلو لپاره هغه وږي. تاسو ته به بهتره معلومه وي چې ډېری افغان ځوانان، انجونې، افغان ځوانان داسې احساس کوي چې ګواکې دوی ته په کم نظر کتل کېږي، له اقتصادي اړخه او ټولنیز او سیاسي اړخه خو تر رواني فشار لاندې دي. بدبختانه له سیاسي اړخه افغان ځوانان په دوو ټولنو وویشل شول. یوه ټولنه هغه ځوانانو چې د فقط یوازې د دینی علومو، مثلا د اوسنی نظام ملاتړي دینی علومو، یوه ځوانان په دې ډلې وویشل شول چې هغه مثلا د تیر حکومت ملاتړي او د ساينس او پرمختګ البته د ټکنالوژي د عصر طرفدار وو. بدبختی باید وایم د نظام دنده داده چې دغه دوه ډله ځوانان سره مدغم کی، د دینی علومو ترڅنګ باید منګه ټکنالوژي پر لور حرکت پیل کو، چې نړۍ حیران شي. اما دې برخه ته ډېر نه توجه د دې لامل شو چې ځوانان ناهیل شو. ډېرې ځوانان نه منګه ورېدلې چې نور پانتون په درد نه خوري، نور خواري په درد نه خوري، نور تعلیم په درد نه خوري. هغه ځوانان چې دوی د نړۍ په معتبر پانتونونو کې د زده کړو هیلې درلودلې، بدبختی دا ده. او ډیری یو برخه غزوانان چې اوسنی نظام کلک ملاتړی دي، نو هغه البته نظام په یو هیواد کې چې کله حاکمی نو حاکمی ده چې ټول ځوانان به ملاتړ کیږي، خو دا د نظام دنده ده چې څنګه ولس سره یو موټی کی، څنګه دواړه ډله ځوانان د خلکو ترمنځ د نفاق لمن راټوله کی. توپیری چلن بیا د دې لامل کیږي چې د نظام نه د خلکو واټن ډیر شي، او دلته بیا د ځوانانو د هرې ډلې ترمنځ فاصله رامنځته شي. نو هیلې او فرصتونه دا وو چې ډېری ځوانانو هیلې لرلې چې په نړیوالو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، اما بدبختانه چې دوی له سختو ننګونو سره مخ شول. اقتصادي وضعیت د دوی ګډوډ شو، ټولنیز سیاسي محدودیت د دوی کم شو، نو دا هغه څه وو چې ځوانان په یو نیمګړې لار کې پاتې کړي دي. هیله مندي چې په 1403 کال پیل به دغه هیلې لارانې کی، او د دوی دغه نیمګړې هیلې چې دي دا یو ځل بیا په ځلیدو راشي، او دوی د خپل هیلو پر مخ حرکت پیل کړي.
ډیره زیاته مننه هغلی فخر محمد فخر زای. دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې بیا هم ورځو، یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. خیر اغلی بیا هم تاسې هندر خپرونه اورئ له تهران ریډیو، چې د ځوانانو وضعیت ته افغانستان کې چې 1403 کال و ځانګړی کړی ده، او دغه راز 1404 کال کې دوی څه هیلې لري په همدې موخه بحث لرو. لیکوال او ژورنالیست اغلی باز محمد شینواری زموږ سره په بحث کې دی. شینواری صاحب، ډېری ځوانان له یو کال نه بل کال له ډېرې هیلې لري. تاسې د یو ځوان په توګه د 1404 کال کې د ځوانانو د وضعیت د ښه والي په موخه کوم هیلی او لچارواکو بنسټونو څخه کوم وړاندیزونه لري؟
1404 کال کې د ځوانانو عمده غوښتنې د موجوده ادارې نه، حکومت نه، د تحصیل په برخه کې دي. څه په کور دننه، څه بهر، تاسو به خبر شوي سئ چې اکثره هیوادونو چې افغان ځوانانو ته بورسیې ورکړې وي په 1403 کال کې، په هغه کې یا د مربوطه هیوادونو او یا هم په کور دننه هغوی د ستونزو سره مخامخ شو، تحصیلاتو ته لاسرسی ونه لري. د دوی لوی هیلې لوړو لا لوړو عالي تحصیلاتو ته لاسرسی دی چې هغه په کور دننه وي که بهر وي. او په دوهم قدم کې دوی ته د مسلک اړوند د کاري بوختیا او زمین برابرېده دي چې دوی ته کاري زمینی سازي وشي، څه په دولت کې، څه په خصوصي سکتور کې. البته چې د دوی د مسلکي وړتیاو سره سم دغه ظرفیتونه زپ زیشو د دوی د ظرفیتونو او د دوی د ورتیاو استعدادونو استفاده وشي. دا کار به د هیواد نه د ځوانانو د فرار مخه مونیسي، د ځوانانو د انرژي نه به مثبته ګټه واخیستل شي. دغه ډول به ځوانان بیا نشه یې توکو ته نمخ کوي، اندراز جګړو لیکو ته، د وسلوالو صفوفو ته دې ته به نه ورځي. او په ټوله کې به د ځوانانو نه د وطن په بادې کې، د وطن پر غوونه کې استفاده شوی، او هم د ځوانانو هغه هلی چې لري هغه پوره شوی.
لیکوال او ژورنالیست هغه لباس محمد شینواری دا چې حاضر شو یو ځوان مور کړه کور مودن. فخر زاده صاحب، تاسو په نظر کوم ستونزې وي چې په 1404 کال کې باید په افغانستان کې د وضعیت د خوال په موخه د ځوانانو په برخه کې حل شي؟
خلاص ډول کوي چې نړیواله ټولنه لنوم نه ښکاری چې دا نړیواله ټولنه ده، یوازې یو هیوادنۍ ټولنه نه ده، نړیواله ټولنه. باید افغان ځوانانو لپاره رول دا تمه تیدا کېدل شي، دا ځوانانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کړي، لوی لوی فرصتونه، تعلیمي آنلاین حضوري زده کړو زمينه برابر کړي افغان جنو افغان ځوانانو ته. نو دا تمه له دوی نه کېدل شي، او کدوې په دې برخه کې اقدام وکړي، نو زباوریم چې افغان ځوانان چې اوس له کوم ستونزو ننګونو سره مخ دي، نو د دې د خلاصون لپاره به حد اقل دوی یو ډول حرکت پیل کړي. دویمه مهمه مسله دا ده چې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډو د پراخ حضور لپاره اوسنی حاکم نظام ته پکار ده چې دوی هغه وکړي، دوی ته ونډه ورکړي، دوی ته پام وکړي، توجه وکړي. هغه نوم چې ته پلان کوي، ته بستان کوي، دغه نومونه نور له ځوانانو لرې کړي. او مهم ټکی دا ده چې ځوانان د دې پر ځای چې د نفاق پر لور خپلو کې سره په ډلو ټپل وشي، نو اړتیا ده چې افغان ځوانان دا افغان ځوانان دي یعنی ټول افغانان دي هیڅوک پکې پردی نشته دی که پیغلې دي که مثلا هر موسم وخت کې په هره ډله نومول کېږي د دوی د مدغمولو لپاره حاکم نظام ته اړتیا ده چې مثلا دوی ترمنځ ګډ ګډې ناستې وکړي د دوی دوی ته په احترام قائل شي دوی ته مطلب د سیاسي حضور کې دوی ته مثلا ټولنیز فرهنګي حضور کې دوی ته مثلا په هر برخه کې فرصتونه برابر کړو د احترام په نظر وکتلې شو ورته ځوانان ته بیا په کار ده چې دوی خپل څه کولای شي دوی دا کولای شي دوی باید ناهیلي نشي ټولنیز ژوند کې اتمی ده چې ننګونې موجودې ستونزې راځي پرمختګونه راځي بیرته پرمختګونو مخه ډب کیږي بیا به مثلا دوی حرکت پیلي اوس اړتیا دا ده چې بوسنۍ سخت حالاتو کې آسان او روان چاپیریال حالات کې خو هر څوک د پرمختګ په لور قدم اخلي اوسنۍ حالت لازم ده چې افغان ځوانان اقدام وکړي او هغه فرصتونه برابر کړي د هغه فرصتونو په لور قدم پورته کړي چې دوی غواړي ځکه اوس ستونزمن چاپیریال کې دوی د هدف ترلاسه کول لا خوندور دی او لا ښه هیلې لري نو په همدې خاطر افغان ځوانان لا هم ښه فرصتونه خپلې مخې ته لري یوازې مبارزه غواړي مبارزه کې دا ده چې په هر غونډه هر ناسته کې دوی د ځوانانو د ټولنې د پرمختګ لپاره لابي پیل کړي او دې لپاره مثلا چې دوی خپلو اهدافو هیلو ته ورسیږي او وکولی شي دوی نو د تعلیم دروازې هم پرانیزي له حکومت سره حاکم نظام سره مثلا تعلیمی برخو کې بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د یووالي لپاره کار وکړي دوی کمپاینونه په دې برخه کې ترسره کړي دوی په دې برخه کې نندارتونونه تروال پلار واشي دوی په دې برخه کې مثلا بیلابیلې روزنیزې برنامې پلار واچي آنلاین کانفرنسونه پر لار واچي نو دا یو ښه حل لار ده چې ځوانان کولای شي مثلا د یو ټولنې د پرمختګ او د ټولنې د یووالي د ټولنې د عصریتوب پر مخ مثلا حرکت پیل کړي خپل هیلې ترلاسه کړي
ډیر زیاته مننه په افغانستان کې د کلید رادیو پخوانی مسؤول مدیر هغلی فقیر محمد فقیرزاد چې بس راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي دوستانو لخپلو دواړو میلمنو او ساسي لملتیا نړۍ مننه کوم اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پېتر سیګ تر بیا هم په سپیشل عرب سپارم الله عمر
یوشتمې پیړۍ کې د شلمې پیړۍ جنایت تکرار
د تیرانا جوړې قدمونه اوردونکو زموږ سلامونه ونې کې لومنه هله د چیرو او جوړو سې په دې شیبو کې زامن الله زماني سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته حاضر شوی یو ترڅو د فلسطینیانو په زوره کډولو په اړه درته یو ځنګړی پروګرام وړاندې کړو هله د شی د خبرونه تر روسي شیبو زموږ ملتیا وکړي
دلتا غزدا یو تنگا ترانگا چی لکلونو رهیسه تر کندوالو کلبندی او جگڑی لاندی دا خلا هم ولاده دا اغا خلق چی تر بمباری لاندی جواند کی ماشومان چی دا لالای غگونو پرزی دا چودنو پا غک سرا ویدکی گی او دا هقو گواندیانو لا چیغو سرا رابیخ کی گی چی دا شپیری شپه د بمباره په نتیجه کې خپل عزیزان للاسا ورکړي خو د جنایتکارانو په میز یو نوی وړاندیز دی جبري بے ضایع کول هغه نوی وړاندیز چې جنایتکارانو په میز اخی دی لاغو موردینو دی چې د بشري حقوقو نړیوالې اعدامیې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق د نړیوالې جنایي محکمې د قانون او لسکونو نورو قانوني اسنادو له مخې په اوسني نړیوال سیستم کې د اساسي بشري حقوقو سرغړونه کوي. په نړۍ کې د جبري بې ځایا کېدو د ټولو قضیو په منځ کې د فلسطین مسله په ځانګړې توګه د غزې مسله تر ټولو سخته او اوږده ګڼل کېدی شي. غزا له کلونو راهیسې د جالي سیونست رژیم د تیریګرو بریدونو هدف ګرځېدلی ده او دا تنګ تړانګه د سیونست رژیم د شرارتونو له امله له کلونو راهیسې د نړۍ یو لا بحران ځپلو سیمو بلل کېږي. دا وضعیت د بشري حقوقو د بیا بیا سرغړونو لامل شوی چې یو د سیمې دننه او بهر د میلیونونو اوسیدونکو جبري بې ځایه کول دي. د امریکا ولسمشر په خپل ورستیو بې معنا څرګندونو کې غزا د یوې ویجاړې شوې سیمې په توګه یادوي چې اوسیدونکي بل زیتا کھڑا کول غواړي. ټرمپ په غزې کې د ویجاړې په اړه خبرې کوي خو د دې ویجاړې د لامل یادونه نه کوي، یعنی سیونست رژیم چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري. د امریکا ولسمشر په څرګنده توګه ویلي چې د مصر، اردن او نورو هیوادونو باید د فلسطینی کډوالو د ډېر شمیر قربتو وکړي ترڅو هغه په غزې کې خپل پلان پلی کړي. هغه پلان چې د جبري شړلو، ماډرن نسل وژنې او د سیونست رژیم د توکم پالو سیاستونو دوام پرته بل څه نه دي. هغه وړاندیز کوي چې د غزې اوسیدونکي باید خپل مځکه پرېږدي، خو چیرته؟ دښتې ته، عربي هیوادونو ته چې شاید دوی د تل لپاره کډوال خطاب کړی شي، هغه مځکې ته چې نور به د دوی کور نه وي.
دوستانو، بیل شکه د ډونلډ ټرمپ پلان او وړاندیز د هغه زړه جنایت تکرار دی چې اسرائیل د خپل شتون له لومړۍ ورځې راهیسې تعقیب کړی دی. د دیر یاسین، صبرا او شتیلا له عامې وچنې نیولې تر حایل دیوال او د غزې تر محاصرې پورې، اوس د بمباریو پر ځای غواړي د غزې خلک له خپل ځمکې جلا کړي تر څو د فلسطین هویت له منځه یوسي. ټرمپ لومړنی سیاستوال نه دی چې داسې وړاندیز کوي او نه به ورستی وي. دا پلان د هماغه پالیسۍ دوام دی چې په 1948 کال کې پیل شو، یعنی اشغال، اجباري بیځای کول او د فلسطین د نفوس جوړښت بدلول. اوس موږ یوې پوښتنې ته رسیږو، ولې دا مفکوره نن بیا مطرح کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب دومره ستونزمن نه دی او د شرایطو په پام کې نیولو سره موږ کولی شو ووایو چې د غزې جګړې او د فلسطینیانو لپاره د نړیوالې مرستې زیاتوالي وروسته اسرائیل چې د 15 میاشتو جګړې او د غزې د 50% ویجاړولو سره سره خپلو اهدافو ته په رسیدو کې پاتې راغلی، اوس هڅه کوي چې فلسطینیان په فزیکي توګه په بل ډول له منځه یوسي، یعنی هماغه په جبري توګه بیځایه کول. دا څرګنده ده چې ټرمپ په خپل وړاندیز شوي پلان سره د پیړۍ معاملې او د نوي منځني ختیځ د تش په نامه طرحې د دوام ورکولو هڅه کوي، کوم چې هغه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. اوس مهال او د غزې اوسنی وضعیت ته په پام سره په ظاهره داسې ښکاري چې ټرمپ د جګړې پای ته رسولو په لټه کې دی او غواړي د دې سیمې بیا رغونه وکړي. خو د دې خاورې له بیا رغولو وروسته د ټرمپ د څرګندونو له مخې دا به د غزې د خلکو ځمکه نه وي او په دې توګه به اسرائیل هغه ناوړه او سپیره هدف ترلاسه کړي چې له څو کلونو راهیسې تعقیب کړی دی، یعنی د فلسطینیانو پاکول. البته دا موردونه یوازې په کاغذ او د ټرمپ په ذهن کې شتون لري، نه په واقعیت او ځمکه کې، ځکه چې دا ځمکه د فلسطینیانو پلرنی کور دی او دوی به هیڅکله خپل کور پرې نه ږدي. د ډونلډ ټرمپ د وړاندیز شوي پلان په اړه د فلسطین د خلکو غبرګون خورا څرګند دی. دا ځمکه زموږ کور دی او موږ به خپل کور نه پرېږدو.
خو لا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې مغر از لمونږ سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. د پروګرام په دوام کې به مونږه د ټرمپ دغه پلان په اړه نړیوالو کارپوهانو او سیاستوالو خبرګونه او نظرونه وڅېړو. د برکسل پوهنتون د نړیوالو حقوقو پروفیسر اولیور کورټین په دې اړه وایي که سلګونو زره فلسطینیان له خپلې خاورې وتلو ته مجبور شي نو دا به د جلاوطنۍ په معنا وي. کورټین په دې باور دی چې د یو هیواد د خاورې کنټرول دغه هیواد د موافقې یا جوړجاړي پرته اخیستل به د هغه د نیواک په معنا وي او که چیرې له زوره کار واخیستل شي نو معنا یې تیری تا بدلیږي. یوازینی چیز چې لا نړیوال قانون سره سم کیدی شي د غزې د بیا رغونې لپاره د امریکا مرسته ده او دا به په یوې موافقې سره ترسره شي چې د غزې خلک به موافقه وکړي چې په لنډمهاله توګه سیمه پرېږدي او د غزې له بیا رغونې وروسته بیرته هلته راستنېږي. د بلې خوا د پوهنتون دغه استاد ټینګار کوي چې هیڅ هیواد نه غواړي په خپل هیواد کې سلګونو زره یا حتی میلیونونو خلک قربا کړي. دا غزې په ترانګه کې د میشتو فلسطینیانو قربتوب ته د دغو هیوادونو مجبورول د دوی لمزکنی بشپړتیا سرغړونه حسابېږي.
دوستانو، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا هم ویلي چې د متحده ایالاتو لخوا دا ډول ښکاره سرغړونه به د نظامي تیری په اړه نړیوال بندیز مات کړي. نور لوټمار هیوادونه به وهڅوي چې بهرنۍ سیمې ونیسي او په ټوله نړۍ کې به د سولې او بشري حقونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د ملګرو ملتونو ویاند هم په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د ډونالډ ټرمپ له پلان سره د سازمان مخالفت اعلان کړ او ویل موږ د هر هغه پلان مخالفت کوو چې له غزې د فلسطینیانو د جبري بې ځایه کېدو یا هر ډول قومي تصفیې لامل شي. د ډونالډ ټرمپ د دې پلان اعلان د حماس غورځنګ لخوا هم غبرګون سره مخامخ شوی دی. د غورځنګ یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي موږ د فلسطیني خلکو په حق ټینګار کوو چې په خپل خاوره کې پاتې شي او د هر ډول لیک دیا شړلو مخالفت کوو. د حماس غورځنګ یو مشر سمی ابو زهری هم دا پلان بې ګټې او بې نتیجې وباله او وی ویل د غزې د بیا رغونې په څیر بهانو لاندې د غزې د خلکو د جبري بې ځای کېدو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر تکراري څرګندونې د فلسطیني خلکو په وړاندې د اسرایلو په جنایتونو کې د ګډون لپاره د امریکا د لوی ټینګار یوه برخه ده. دا پروژې بې ارزښته او بې ګټې دي او هغه څه چې صهیونیستي اشغالګر رژیم د زور له لارې نشي ترلاسه کولی د سیاسي لوبو له لارې به هم ترلاسه نه کړي. د ډونالډ ټرمپ د دې پلان له اعلان سره د نړۍ مختلفو هیوادونو او سیاستوالو هم په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس د ډونالډ ټرمپ د غزې د خلکو د جبري بې ځای کولو پلان سره مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې غزه د فلسطینیانو ملکیت دی.
ایزنو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه بیانیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان چې د غزې ترانګې اوسیدونکي نورو هیوادونو ته انتقال کړي د منلو وړ نه دی او د دوو دولتونو له حل لارې سره په ټکر کې دی. همداراز لا نړیوال قانون ښکاره سرغړونه حسابېږي. د شمالي کوریا حکومت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ د تسلط لپاره د امریکا هرس د غزې لپاره د ټرمپ په پلان کې څرګند دی. مصر او اردن هم د ټرمپ له دې ناوړه پلان سره خپل مخالفت اعلان او څرګند کړ. د دې پلان لا اعلان ورسته د مصر د ولسمشر سیسی واشنگتن ته سفر هم تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی، ځکه چې قاهره د اسرائیلو د لومړي وزیر نتانیاهو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څرګندونو غوسه ده. واشنگتن ته یو څرګند پیغام لګلې.
ګران دوستانو، د اسرایلو هغه جنایتونه چې د فلسطینیانو په وړاندې کړی دي له هیڅ څه پټ نه دي. لکلونو رئیس نړۍ د غزه او فلسطین د مظلوم خلکو په وړاندې د جعلي صهیونیستي رژیم د ظلمونو شاهد ده. که څه هم ځینې هیوادونه لکه څنګه چې د دوی اوږدمهاله دود دی د دې جنایتونو پر وړاندې د ژمي په خوب کې ولاړ دي او یوازې د خپلو ګټو په اړه فکر کوي، خو ډېر هیوادونه هیڅکله د دې جنایتونو په وړاندې چوپ نه دي پاتې شوي او تل یې په دې سیمه کې د اسرایلو د جنایتونو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین حال کې د اسرایلو د اصلي ملاتړي او دې جعلي رژیم ته د وسلو او مالي مرستو د وړاندې کوونکي په توګه د امریکا رول هم د پام وړ دی. یو بد او شیطان ملاتړی چې د اسرایلو د جنایتکار ډلې جوړوونکی دی او اوس د دې پلان په وړاندې کولو سره د تیرو جنایتونو د بیا تکرارولو هڅه کوي. د غزې د خلکو بې ځای کول د یوه ملت له خپلې خاورې د ایستلو په معنا دی، د تاریخ لمنځه وړلو په معنا دی، یعنی د شلمې پیړۍ تر ټولو لوی جنایت په یوویشتمه پیړۍ کې تکرارول دي. اوس چې امریکا د اسرایلو د اصلي ملاتړي په توګه د دې شیطاني رژیم د جنایتونو د بیا تکرارولو هڅه کوي، نړیواله ټولنه باید په جدي اقدام سره ځواب ووایي. اوس د هغه هیوادونو لپاره وخت شته دی چې له کلونو راهیسې په خوب کې وو او د غزې د مظلوم خلکو په وړاندې د اسرایلو او امریکا د جنایتونو په وړاندې چوپ پاتې دي، له دې خوب راویښ شي او د جدي مخالفت په اعلانولو سره د غزې د خلکو د بې ځای کولو لپاره د ډونالډ ټرمپ د بشپړ جنایتکارانه پلان په وړاندې ټینګ ودرېږي. نن نړۍ د ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي یو پلان شاهد ده چې نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه کوي، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو ته جدي ګواښ هم پیښوي. د غزې د خلکو د جبري بې ځای کولو پلان یو ناوړه پلان دی چې هیڅکله به ونه منل شي. دا غزه ده او دا ځمکه د دې خلکو ده.
ایزانو د فلسطین د خلکو د خپل مزکی د ازادي په هیله دا پروگرام دلته پای ته ورسید. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خوښتونه خوشبي ولر. Thank you.